دارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم بسلونه کوم شان وي په هغه کې دا د مونې په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کېږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپل د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهېدلو چې ځمکې وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کېږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي و اوسېږي او یو څه مو اخیستي و اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې په یو څه پوسي و اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګورئ ځکه کو زه برښنا غواړم. فار یو زلمه هم تاسو ټول ته شراغوسم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګورئ ځکه کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو ځکه کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې تیر ورځې لوست نه وبم په پراو د کې ټول سره ځکړی وو سړي او نو ویلوسته اماده کې ولري. قدر منو ځکه کو زمرا تاسو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سم درګي هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له در لسمینه پیل به تر شلمې سپې پرې. هم درنګ قدر منو غوړلې ځکون کوز مرسته ستدنم رزي د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی، ته اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دوه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې ځکون کو د پراته او جوړ دکات هله ما هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غوړلې ځکه کوونکو د لوست د پای په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق لسه په هیږي معلومات لسته راوړو. دغه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچې د چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غوړلې ځکه کوونکو د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانه سمندرګي دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده، چې دوی درو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې ځکونکو د جبل تاریک لږه وجه ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې ترڅنګ درنو قادر منو زده کوونکو د مدیترانی سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. نه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپووزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپووزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره یې دي. د دې هره برخه چې ده په مختلف مونه سره یا د ول سوي د لکه ترنو زده کوونکو د اندراتیک برخه شه ده، د ترنین برخه ده، د اجا او د سنور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یې دي. منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانی سمندرګي، د مرمره کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نشلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپایي روچ لپاره یو اقتصادي ارزش لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروتي چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویې لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمیز لارې برابر کړې ده چې تر څو دغه منشین سمندرګي چې دي د لویدیځي او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویې لارې چمتو کړې ده. دغه منشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یو برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړه لیست کوونکو، د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروې سمندرګي هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده. خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ش چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د اسکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړی د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کشتی دی کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه دی. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړو بوت ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو بر علاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، د ته خلیج ویل کیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ټراپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دریو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشحال که در من زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او هم چې نن بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې بیرته په اسانۍ سره ایښوالی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي ځکه دوی خپل ځانته بندرونه لري، خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بشمیره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لوی وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت دی هغه دا دی چې دوی زیات شمیر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمل څخه د اروپا لوی وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپټو او طبیعي ګازونو له پلوه ډیر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدر منو زده کوونکو د اروپا لویو وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر ایلتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري، د هغو نور ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدد، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تودو بیبانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښ لیدل کیږي، یعنی زیات کچه سره اورښت نه پکښ لیدل کیږي. دغه اورښت دی په متعدله باندې سره وي. د اروپا د لوی وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته سوال چې متعدله سیمه څه هم ستاسو مطلب شې دی چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شې ده په خپل په متعدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې درې لوی لدریو خواو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د درو خواو څخه دغه لوی وچه په اوبو د شمال خوا سره راچپیر شوی ده، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوط ده. لدی عمل څخه درنو زده کون کو ټول اروپا د پر مربوط یا هم لندبلې هوا څخه اغیزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوی شې دي اوبو نه ولیدې، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کون کو چې دغه لوی وچه د لندبلې هوا لرونکي لوی وچه له جملو څخه شمېر کیږي. د اروپا لوی وچه غورنه دومره لوړ نه دی چې موږ تاسو وایي چې د دې غرونه زیات شمېر وړ دي چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاندو ګرځي. نو دغه غرونه نسې کول چې د دې د خاند لامل سي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا د یو چې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو لمړنۍ چیرې جنوبي مدیترانۍ سیمې دي او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د انټرالټیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده. څنګه چې نوموړي سیمې د انټرالټیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنې سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې ورځې لړې موجودې وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو ځکونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولي. درنو ځکونکو، د دې ترڅنګ مدیترانې اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لوري باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو له خوا څخه رالګیږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدر من زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، سکون کو زه برېښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت پایم. د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګړو، سکون کو برا تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو. داسې زمره تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو سکون کې خپل زنا سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشحالی زده کوونکو، زموږ استاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سنګال سیند او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل. نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګللی زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق لري، یعنې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلور خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلور خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوشو قدر منو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج په افریقا لویه وچه کې موجود دي، هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج په خپل د فول خلیج دی، دریم خلیج د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان دی تر څنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دی، له ګینی خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستیس خلیج څخه، او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دی، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث وکړو. خوشو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کشته ډیر زیاته نشته ده، او استوا کشه خو موږ تاسو په اون ټولګي کې لوستلی و چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کشته نږدې اوسېږي، د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا له وچه کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کچې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منزکون کو، افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمې به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کشته چې نږدې کوم ځنګلونو دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب وا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کشه ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډیره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب هوا یې له زیاتې تودوخې درجه سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندی ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدر مونږ وګللې چې کوونکو د افریقا د لوی وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپل د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په سیر د ختی څخه لویدیز لوري ته غځېدلې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدل هوا لري، یعنی د هغو په سیر زیاته ګرم هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدل ده، هوا یې ډیره زیاته ګرم نه ده، او هم چیلان د دې ترڅنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو څلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لوی وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چې کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شي ودي، او د دې سیمو پیداوار چې دي انګور نارنج غنی او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغه سیمو اقلیم چې دي تو دي خو بیا هم په دغه سیمو کې رنگ رنگ میوه او رنگ رنگ د نباتات رشنه کیږي چې د هغولو مشهور نباتات له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د ستروس د کورونی میوې دي لکه غنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او غنۍ شي به دي. همشنه خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لوی وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات مستلې و هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ تاسو هدف لچې څخه لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله. افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وټلو او ننوټلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې هغه په خپل د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سويس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په عبارت و د سلوم خلیجونه څخه و، بمبا خلیجونه څخه و، سیدرا خلیجونه و، کاپس خلیجونه و، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول وپوهیدلو افریقا له یو چې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا له یو چې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لرنی اقلیمي سیمه چې هغه په خپل استوایی ځنګلونه د سیمې اقلیم وو، دویم د سوانا د استوا لاندې صحي اقلیم وو، دریم د ستپ د صحي اقلیم وو، څلورم صحرایي سیمې اقلیم وو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم وو چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیده.
نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښ او قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال که درمونه زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی کډرمن او ګللې سکون کوزا برښنا غفار یو زری به هم تاسو ټول درنځ د کوم پته د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیه مزمن دوه دریم لوسته. هله د چې تاسو ټول کډرمن او ګللې سکون کې برات راو غو جوړ صحت مند او سړي او د صحت هم په پتن وی درنځ د کوم کو داسې مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوستي. نو هله د چې د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکو د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، ویډیو نو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له دروښته می سپې نه پیل به تر دې شي می سپې پر دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکول سي چې خپل لوست د کتاب رو سره ولولي. خوشحال کلریز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو راګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په ځړ کې موقعیت لري او افغانستان یو د 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډول هوا لري. چې کچیر موږ او تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسئ شو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ شو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې شاوخوا چارچاپیره د وچ په واسطه سره راچاپیره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیلو درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې هوا پکښې کې معتدلې وي چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغېزه لري هغه په خپله د ارض البلدونو دایري دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي نیوش درجو او دیشو درجو او اته دیشو درجو تر څنګ د یو دیشو درجو ارض البلدونو ترمیز موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 70 درجو او دیشو د کیکو په جریان کې په شمال کې د 50 درجو او د نیوش درجو د ډیکو په میلان باندې سره لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي.
او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د ویسمې پر جیوی اقلیم حالت باندې ستر اغیزه لوبوي چې موږ تاسو ویل سو کله چې د اسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي نو لنده بلرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دې باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته نو دلته دغه هوا چې دغه د هوایي کتله چې د افغانستان ته ننوځي او د واورې او ورښت لامل ګرځي یا هم د سایبریال ورډ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او ورسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي د دې ترڅنګ کډرمنز د کوونکو د هوایي مرتبه او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلۍ منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیلو اورښتونه پکښ کې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې بارانونه موجود دي لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغه لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکي لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واور لرونکو سیمو په نامه سره یادېږي او دغه په هغه لوړ سیمو کې همیشه هوا ډیره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي لبلې خوا څخه بیا ټیټی پرتی سیمې چې دی یو سطح د هوا لري ځکه د مرد تودوخه حرارت درجه په ښکته زیاته وي خو د غرونو لړۍ چې لوري شي وي دي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې ایسور اقلیم لري او هوایی طوفانونه یو بل لامل دي چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي هم چې نن درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لستل چې مختلفي اقلیمي سیمو مو پیژندل چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنی سیمې دي او لوړې سکی لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې شې دي دشت زهرګان او بدیوي دي چې هغه کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلۍ منی دوبی او شمه دي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخي یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخي د حرارت درجه تر کومه کچه پرې ده خو جو ګلالي زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخي یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره مېستره غلې ده یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل قائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي را مېسته کړي ده کچېره موږ تاسو د لمر زلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته د ډېر ښکلي او تود منیږي خو کله چې کچېره موږ تاسو د جوړښت وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې سو زره زله غټ دی یا هم په میلیارډونو زله غټ دی یعنی کچېره موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازې سره ده یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچنی ټکی په اندازې سره ده نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلفي انرژي په کړی کې موجود دي د دې ترڅنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخي لامل څخه رامنځته کیږي موږ وایو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له عمل څخه رامنځته کیږي او د تودوخي معنا ورکوي کوم چې د حرارت د ساتګري درجه ورسته بلې پورته کیږي نو موږ ویلې سو ک چېر موږ تاسو په غوړ سره متوجه اوسېجو نور جی انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردونو د 90 درجه او د 10 دکو او اته دي چې درجه او یو دي چې د کیکو ترمنځ پراته دي یعنی د 90 درجه څخه په لبتر اته دي چې د کیکو پوري یو ارزل بلد او همچنان اته جیشو د درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو د کیکو پوری بل ارزل بلد موقعیت لري. کچیر مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر وړانګې واردوي د شپېته درجو او دیشو درجو د دکې وو سیږي دیش د دکې وو سیږي نو په شمال کې یې اصغری میلان یو پنځوس درجو ته رسیږي او چې یو پنځوس درجو او نویشت درجو ته رسیږي. چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري او موږ او تاسو کولی شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخي بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري چې د دې معنی دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مخکې چې موږ تاسو ولوستله په چټر سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په څوکو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د تودوخې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټ درجه په حق معلومات ولو چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لکړی دی چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حق معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړې ده او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخې دایم موږ تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متر د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتیګرید ته رسیږي او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتیګرید درجه ته رسیږي. دویم سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالی 3 متر دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره توده تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګرید درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګرید درجه ته رسیږي. درېم سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده چې هغه په خپل 3.6 متر د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګرید ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتیګرید درجه کې موقعیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو له بلې خوا څخه کچېرې موږ تاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د لسلورو خواو څخه وچې رانغار کړې دي او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید موږ تاسو په یاد اوسئ چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتې او کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیات پکښ کې ځکه دا افغانستان چې یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر غرونه پکښ موجود دي چې موږ تاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د ویسمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه له همدې عمل څخه په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې هوا توده وي. قدر منوز د کونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواجه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په حق معلومات لاسته راوړي او سیري او په یو څه پوسي او سیري وسند له سره ترونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوی پښتنې مې تاسو ټول قدر منوز د کونکو ته چمتو کړی دي. هر پښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او ورسته به یې په خپل کتابچو کې لیکي.
خوش زده کوونکو راځو د پښتنو په ډول باندې لمرنۍ پښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په حق خپل معلومات وایست. دویم سوال د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وو سیږي او پیسې پوسي وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.